د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. د مرکې جزئیات در سره شریکو. همدارنګه په دې خبرونه کې دا هم واوري چې د هلمند والی وایي هغه طالبان په نښه کوي چې د سولې سره مخالف دي. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو اجملان د هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان خپلواک دي او په خپل دي پریکړه وکړي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ سخت جنگ روان ده. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین نن په فنلند کې وکتل. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای طالبان خپلواک دي او باید په خپل پریکړه وکړي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
د سولې پلان اوربند او خودل چې مو بې عزته سولې نه وو، با عزته پایدار سولې غواړو، تل پای سولې غواړو. او دلته ایمو دریز داده طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازم میده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
خغلی غنی په دې مرکه کې ویل چې د پاکستان شوی ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او دا د عملی اقداماتو په تمه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. پاکستاني چارواکو د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان ده. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ډلو ترمنځ جنگ ورځ تر بلې سختيږي او نن شپږمې ورځ ته داخل شوې. د هغه په خبره په تازه وژل شوی کسانو کې د داعش 15 بهرني غړي چې پکې د داعشیانو درې خزي او یو ډاکټر شامل دي وژل شوی او اخوا د وسلوالو طالبانو څلور غړي هم لمنځه تللي. د جوزجان چارواکي وایي چې طالبانو او داعش ډلې په درزاب کې دا جنگ پیل کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې یو تن له 25 کیلوګرامه هیروینو سره نیولای. د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال نن خبریالانو ته وویل چې نیول شوی کس نقیب الله نومیږي او د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی و. د غزنی امنیه قمندان وایي دغه کس غوښتل غزنی ښار ته دا مخدره مواد انتقال کړي چې د امنیتي منصوبینو له لوري وپیژندل شو او بیا ونیول شو. تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پولیسو لخوا د مخدره موادو قاچاق وړونکي نیول شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نن په فنلند کې وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندوینه کړې چې واشنگتن او ماسکو به بالاخره فوق العاده اړیکې جوړې کړي او باوري دي چې له روسي سره اړیکې پالل خراب نه بلکې ښه کار دی. ولسمشر ترامپ وایي زه فکر کوم چې موږ ښه فرصت لرو. په رښتیا سره چې موږ په تیرو څو کلونو کې سره نه جوړېدو زما ډیر وخت نه کیږي او نږدې دوه کاله کیږي، خو زه فکر کوم موږ به فوق العاده اړیکې جوړې کړو، زه هیله من یم. دا خبر نموړي نن د فنلند په هلسنکی کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر وخت خبرې لاندې تو وکړه او بیا دواړه مشران له خپل ژباړونکو سره د خبرو کوټې ته ننوتل. دا شاوخوا یو نیم کال مخکې د ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته له پوتین سره د هغه لومړی رسمي غونډه ده. پوتین خبرې لاندې تو وویل له ترامپ سره څو ځله ټلیفوني خبرې کړې خو اوس به پر دوه اړخیزو اړیکو او پر ځینو نړیوالو مسلو جامع بحث وکړي. تیرونه ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې خبرې لاندې تو ویلي وو چې له روسي ولسمشر سره به د اوکراین او سوریه پر شخړو، د ایران پر اټومي پروګرام او په 2014 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو پاړه وغږیږي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف ورسره له هغه د استیناف غوښتنه کړې چې یوې محکمې په 10 کلونو بند محکوم کړي. هغه د جمعې پورز ل خپل لور مریم نواز سره چې په 10 کلونو بند محکوم شوی لاهور ته ستون شو او ونیول شو. نواز شریف نن د استیناف غوښتنه کړې او کې غوښتنه ومنل شي په ضمانت سره به تر محاکمې پورې خوشی شي. د مسلم لیگ نون ګوند یا د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندي مریم اورنګزیب ویلي چې نواز شریف خپل غوښتنه بشپړه کړې او اسلام آباد کې ستره محکمې تاسو ولې نواز شریف او د کورنۍ ځینې غړي د ناقانونه جایدادونو د درلودو او په فساد ضد تورونو محکوم دي او له همدې خاطره زندان ته لوېدلی دي. او وروسته خبر ده چې د قزاقستان چارواکو ویلي د هغو 15 قزاقانو محاکمه به د جولای په 3 وشي چې د یو بس د سوځیدو د پیښې په تړاو نیول شوی دي. دا پریکړه د قزاقستان اقتبی سیمه ییزې محکمې نن کړې. د جنوري په میاشت کې په ارګیز سیمه کې هغه وخت یو بس وسوځید چې د موټر د ګرمولو لپاره موټر چلوونکو د ګازو ډبه چلان کړې وه او د چاودنې له امله ټول بس اور واخیستې. په دې پیښه کې 250 ازبک اتباع وژل شوي وو. د دې پیښې په تړاو 15 نیول شوي قزاقان تورن چې په خپله دنده کې ناغېړي کړې او له کاره لوېدلي موټرې د خلکو د انتقال لپاره کارولي. قزاقستاني چارواکو ویلي سوځېدلی بس اسناد نه درلودل او په 2014 کال کې د کارونې موده پای ته رسېدلې وه. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ازادۍ رډیو د ځنګړې مرکې مهم ټکی بدر سره شریک کړو چې پکې نوموړی د پاکستان سره د افغانستان پر اړیکو، انتخاباتو او په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد پر مبارزې غږېدلې. همدارنګه به واوري چې د هلمند والی وایي هغه طالبان په نښه کوي چې د سولې سره مخالفت کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د رسېدلو شاوخوا 643 شکایتونو د ارزونې پړاوې پیل کړی دی. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو غورځنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو په یوه اعتراضیه غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه وکړه. که وختو نور رپورټونه هم دراوړو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکې کې وکړه. ولسمشر وویل چې له پاکستان نخواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. نوموړي د ازادي رډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې همدارنګه په راتلونکو انتخاباتو، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد پر مبارزې او نور مسلو هم خبرې کړي. دا مرکه له ولسمشر سره زما همکار رضوان مراد کړی دا. لارزوان مراد څخه مې د دې مرکې د جزئیاتو په اړه وپوښتل.
په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي رادیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونه وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. د ویل چې د پاکستان سره په تیرو 16 کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لرئ، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي او یا په ګډوډۍ یا تروریزم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ اسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ اسیا سره. ان صاحب، د دایش موضوع منګل ولسمشر سره یاد کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې او دا چې د تلل ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. د ویلې چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پرېکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو ده دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنی پدیده ده. د په خبره ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د غوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو. د اساسي قانون غوښتنه هم داده او د غراضې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاد کړو. د ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوالو لري او هر ډول وسلوال چې ولس ترې پتنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي د هغې پر ضد به اقدامات کوي. له افغان ولسمشر سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه
ایمو دریس داده طالبان مستقل دي و خپل مستقل تصمیم نیسی امروز طالبان نه امر قوی بندلی مصادف هستن نه امر حکومت وردی طرفشان علمای تعداد ده دایش کم سوه اما پدیده لباد دینا بلا ترکی
لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره دا مفصله مرکه سبا د سهار په 8 او 9 بجو د غرمې په 12 او د ماسپخین په 1 بجه له ازادي رادیو وبې
د هلمند والی وای هغه طالبان په نخښه کوي چې د سولې مخالفت کوي. جنرال محمد یاسین په یو خبري ناست کې ویل په دې ورسوي څو ورځو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو و قومندانانو او د هغوی نه ملګري وشل شوي. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس ته تفصیل راکړي.
د هلمند والی وایي د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو په هغو مشرانو او غړو پسې هوایي بریدونه ډېر کړي دي چې د سولې د بهیر مخالفت کوي او یا یې د کوچني اختر د اوربند پر مهال خپل جنګیالي د اوربند ماتولو ته اړ کړي وو. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري ناسته کې وویل په نادالی مارجی او نهر سراج ولسوالیو کې پر یو شمېر مهمو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي او د طالبانو و مهم قمندانان او د هغو نه غړي او ساتونکي وژلي دي.
چې یو عملیات د مارجی په ولسوالۍ کې ده، یو عملیات د باباجي په ساحه کې ده، یو هم د بغرانیانو په ساحه کې ده او بل هم د یخچال په ساحه کې. چې په دې څلور واړه عملیاتونو کې و قمندانان له منځه تللي دي او نه غړي دي. چې دغه هو قمندانانو کې هغه قوي قمندانان عبارت دی سید امیر احرار دی او همدارنګه حاجی قاصد دی، محمد میر شبکه خواجه دی او د مولوی رقیق قریب په نوم دی او مخلص په نوم او الغازی او پکول په نوم قمندانان شامل دي. نو چې دوی له منځه تللي دي او د دوی سره نه غړي له منځه تللي دي.
ولی وویل یاد ځنګړی هوایي عملیاتي د ولسمشر په امر د حکومت لخوا د ورسی اوربند تر پای تر رسیدلو وروسته پیل کړی دی. هغه خبري اعلان وکړ ډیر ژر به په هغه سیمه کې هم د مځکی او هوا د لارې عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وي.
نظامی شورا د مخکنی پلانونو په اساس خپل عملیاتي پلانونه لري. هغه ساحه چې دشمن په مخ کلونو کې تصرف شوی دی داغو د هر یو نیولو لپاره په وخت او زمان سره پلانونه لري. نو یو هم زمونږ دا پلان دی چې عملیاتونه به شروع کیږي او دشمن نه به ساحه تصفیه کوو چې دا لړۍ بالکل روانه دی او دا هم داغې لړۍ دی دغې نه ده چې مونږ دشمن په نخښه کوو بلاخر ساحې د دشمن نه تصفیه کوو.
تر دې وړاندې په نادالی کې د چنجیر او لوی مانده د سیمو په امتداد عملیات پیل شوي وو چې د روژې د 28 مینه د اختر تر 15 پورې د حکومت لخوا د سیور بند په خاطر ودرول سول. اوس ویل کېږي یاد عملیات بیرته پیل کېدونکي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې ماس تبلیغات وبلل. زمیر کابلوف په دې وروستۍ کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان پر 50% خاوري واک لري او داعش په 9 ولایتونو کې فعالیت لري. اکرام الله اکرام نور حال راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د دغه هیواد له 11 ولسوالیو پرته په ټول افغانستان حاکمیت لري او ورځنۍ چارې یې کنټرولوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندي وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري.
دا نظریات فکر کوم چې زیاتره تبلیغاتي نظریات دي او په افغانستان کې مونږ د ټولو تروریستانو په مقابل کې ښه ظرفیت لرو او اوس کولای شو چې تاسو ته نقص ووایو چې په افغانستان کې ټول د ولایات مرکز زموږ په لاس کې دی. په غیر د 11 ولسوالۍ نور ټول ولسوالیګانې د دولت تر حاکمیت لاندې دي.
خغل رادمنی شوی افغان امنیتی ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې د جګړې ورتیا لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاته خاوره واکمن او خلک یې له قضایي پریکړو راضي دي. خغلی کابلوف دا هم ویلی چې داعش یا اسلامی دولت ډله د افغانستان په نهه ولایتونو کې فعالیتونه لري. تر ډیره د دغه هیواد په شمال کې او شمیر یې هم 10,000 وسلوالو ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک ثابتېدلی شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش وسلواله ډله اوس مهال په کونړ، نورستان او جوزجان ولایتونو کې ځپل شوي او د ننګرهار په یو شمیر غرنیو سیمو کې پر وړاندې عملیات روان دي. خاغلی کابلوف په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي چې روسیه به د روان اوړي په وروستیو کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د خبرو په تړاو په مسکو کې یوې ناستې ته دعوت کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه څرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د خبرو مسولیت پر یو بل واچوه. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې یاد کړل. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان لپاره د روسیې دا ځانګړی استازی د افغانستان په اړه دا شان سرګندونی کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته سرګندونی کړي چې د افغان دولت له توند غبرګون سره مخ شوی دی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي تاریخ ته په کتو روسیې کله هم افغانانو ته ښه نیت نه درلود. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ایران دا نور هم فراهم ملکونه دی، هغوی ټول سره یو برنامه لري روسانو سره. دوی قطر د افغانستان کې دوی سوله نه غواړي، دوی په خپله هغه شرایط غواړي چې باید په افغانستان کې تطبیق شي. یو د دوی شرایط داده چې له افغانستانه باید ناټو ووځي، یعنی د دوی هغه شرط اساسي شرط داره.
ښاغلی صدیقي د ضمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته په سیمه کې د امریکا او روسیې د رقابتونو نوم ورکوي، وایي چې روسیه په دا شان تبلیغاتو سره غواړي چې په افغانستان کې د خپلې پخوانۍ ماتې غچ واخلي او په یو ډول امریکا هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې پاتې راغلي وښيي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستان تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړی. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د غورځنګ په نوم باندې یوې ټولنې او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو په یوه اعتراضیه غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته راستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د ځوانانو د غورځنګ د مرکزي شورا رئیس کنشکا ترکستاني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او نوموړي ته د یو نږدې قومندان نظام الدین قیصاري په ملاتړ له مظاهرو وروسته په کابل کې هم د ښاغلي دوستم او قیصاري یو شمیر پلویانو اعتراضیه غونډه وکړه. دغو اعتراض کوونکو چې شمیر شاوخوا سلو تنو ته رسېده، د قومندان نظام الدین قیصاري چې د ولسمشر ماڼۍ په خبره د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی، د خوشي کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ځوانانو ورزنګ د مرکزی شورا رئیس کنشکا ترکستانی چې د نننۍ اعتراضی غونډې یو له تنظیمونکو نه ده، وویل چې حکومت باید د دوی د غوښتنې په وړاندې خپل دریز روښانه کړي.
امروز تظاهرات ما
دی وای زموږ نننۍ مظاهره د شمالي ولایتونو د تظاهراتو په ملاتړ دلته تر سره کیږي او موږ غواړو د هغوی غږ ته په پلازمینه کې نکاس ورکړو، ځکه دوی ونه کیږي خو لا خلکو د حکومت له خوا نه کوم مثبت جواب نه ترلاسه کړی. زموږ عمده غوښتنه پرته له کوم قید او شرط نه د ولسمشر د لومړی مرستیال بیرته ستنېدل او د ښاغلي قیصاري ازادېدل دي. د پداسیال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ په ارکمنۍ کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو احتمال زیات شوی دی. ولسمشر غنی وویل د ښاغلي دوستم د راستنېدو موضوع حقوقي اړخ لري او په دې اړه له لوی سرنوالۍ سره خبرې شوې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شاوخوا یو کال وړاندې د جوزجان د پخواني ولی احمد اشچی په جنسي ځورونې له تورنېدو او په دې اړه تر ګڼو ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته ترکیې ته ولاړ. بلخوا نظام الدین قیصاري چې د ښاغلي دوستم یو له نږدې کسان نه دی، شاوخوا دوه اونۍ وړاندې افغان ځواکونو د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور ونیو. د نظام الدین قیصاري تر نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو، فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې لړۍ یې دا د کابل ته ورسېده. د کابل د نننۍ مظاهرې پر مهال یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د خلکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي چې د کابل شهرینو پارک دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا له پیژندل کېدو وروسته په ډزو ووژل شو. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپو ودیر ساپی وایي د ښاغلي دوستم او قیصری قضیه باید روښانه شي او حکومت باید د خلکو ته وضاحت ورکړي.
باید رئیس جمهور د خپل اول معاون د شخصي کیسه روښانه کړي او د قیصری په مورد کې خو دولت بخواره دیده خواه خواه چه اردلکی گی چه دی بیزای قتل نکری دی جنایات کری شاید کم خیانات رو سروه علی او پا دیل از اقوی نیوله ده چه نیوله ده دیگه کیس هم باید روخانه کی چه قضاعت اوسماری محاکمه کی که هر سر لگی
خاغل صافی وی داده خلکو حق ده چه ده خاغل دوستم و قیصری ده قضیه پاره پوشی. داده بخبره حکومت باید در خپل دریز روخانه او ده یادو قضیه پاره خلکو تا معلومات ورکری. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای دوی ته رسیدلو شاوخوا شپږ سوه درې څلوېښت شکایتونو د ارزونې بهیرې پیل کړې. دا دې کمیسیون چارواکي ټینګار کوي هغه کسان چې د بشر ضد جنایتونو، مځکو په غصب او وژنو کې لاس ولري د کاندیدانو له لومړي لیست نه به وایستل شي. نور تفصیل رحمت الله افغان اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای دوی ته د رسیدلو شکایتونو هر اړخیزه څېړنه پیل کړي، هغه شکایتونو چې دوی ته د مستند کولو، تحلیل او د وروستي تصمیم لپاره لیږل سوي دي. د دغه کمیسیون کمشنر عبدالبصیر فیاض د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له څلور دېرش ولایتونو نه شاوخوا شپږ سوه درې څلوېښت شکایتونه ترلاسه کړي چې په دغو شکایتونو کې نږدې پنځه سوه شکایتونه د بشري ضد جنایتونو، د وسلوالو کسانو د درلودلو، د ځمکو په غصب او وژنو پورې اړه لري. ښاغلی فیاض زیاتوي د دغو ادعاو په تړاو د کره اسنادو د ترلاسه کولو وروسته به دوی د تورنو کسانو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي.
موږ د شکایتونو د څېړنې او ارزونې پړاو پیل کړ. د ثبت، تصنیف او دقیق ټیمونه موظف شوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او هغه کسان چې په وړاندې شکایت موجود وي که مستند ثابت شي چې په بشري او مدني جنایتونو، وژنو او د ځمکو په غصب محکوم وي، کمیسیون باید د قانون له احکامو سره سم د دغو کسانو نومونه د کاندیدانو له لیست نه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي پاتې شکایتونه د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د هغو کاندیدانو دي چې د کاندیدانو له لومړني لیست څخه نمونه ایستل سوي دي. دغه کمیسیون وایي ښایي د شکایتونو تر څېړنې وروسته ځینې کسان له لیست نه وویستل سي او بیا هم ایستل سوي بیرته لیست کې شامل سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان په نهمه د شکایتونو د ثبت پروسه پیل کړې او ټاکل سوي چې د اسد په یولسمه یې وروستي نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو د شکایتونو په څېړنو کې له شفافیته کار واخلي.
د خلکو د استازو په توګه زموږ تمه دا ده چې په دغه پروسه کې شفافیت ته جدي پام وشي او کمیسیون د دغو کسانو دوسیو ته جدي پاملرنه وکړي چې غواړي پارلمان ته په تګ وکیل کېدو سره غواړي په خپلو جنایتونو پرده وغوړوي.
ښاغلی عرفان زیاتوي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عدلي او قضایي بنسټونه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د استادو په څېړنو کې خپله خپلواکي ونه ساتي او له غور نه کار وانخلي، د بشري حقونو ناقضین او جنایتکاران به ملي شورا ته لاره پیدا کړي چې د خلکو ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د رسنیو له کارکوونکو سره د کاري تړونونو اوسنی وضعیت ظالمانه دی او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. په دې اړه نور حال کابل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د رسنیو له کارکوونکو سره د کاري تړونونو د څرنګوالي په تړاو تر اندېښنو وروسته د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په رسنیو کې د کارکوونکو د ګمارنې او د دوی د حقونو او امتیازاتو په اوسنۍ تګلارې انتقاد کوي او ظالمانه یې ګڼي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخي رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستونزې یو لامل حکومت دی چې د رسنیو اړوند د قوانینو او مقرراتو د تطبیق په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
رسنیو کې هم دا اوس دغه ظلم ادامه لري. د خبریالان چې قراردادونه لري دا قراردادونه د کار قانون پر اساس نه دي، د مقرره پر اساس نه دي، یو ظالمانه قراردادونه دي چې دوی مجبور دي دغه قراردادونه لاسلیک وکړي. د قانون پلي کول او تطبیق د حکومت دنده ده. په دې خاطر چې د رسنۍ په سکتور کې د طرز تاسیس مقرره تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
ښاغلی توفیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د رسنیو اړوند د مقرراتو او قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه واخلي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د خبریالانو ملي ټولنې ویلي چې د رسنیو 80% کارکوونکي د کار د قانون له مخې نه دي ګمارل شوي. د دغې کمیټې تازه موندنې ښیي چې په هیواد کې اکثره خبریالان د خپلو حقونو او امتیازاتو په اړه چې د نافذه قوانینو پر بنسټ ورکړل شوي ډېر کم پوهاوی لري. د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس فهیم دشتی تیره ورځ رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې تړاو په 24 ولایتونو کې نظر پوښتنې کړې او پایلې څرګندوي چې له رسنیو سره د خبریالانو 80% کاري تړونونه د کار د قانون پر بنسټ نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خصوصي سکتور په ځانګړې توګه د رسنیو د کارکوونکو او حتی د دوی د تقاعد په برخه کې ستونزو ته د رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد ویل دوی څو ځلې د رسنیو له مسؤلینو سره په دې تړاو بحثونه کړي.
موږ ټول هغه قراردادونه چې په ادارو او رسنیو کې کیږي بیا ځلې غوښتي او هڅه کوو چې په دې برخه کې جدي بدلونونه رامنځته شي تر څو د کارکوونکو د ګمارنې او لرې کولو پروسه جدي شي او موږ وتوانیږو چې د کار قانون په سمه توګه پلی کړو.
بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د مسؤلینو له لورې د کار قانون د نه پلي کېدو په تړاو انتقاد کوي. وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن ویل دغه ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره به په نږدې راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په غړیتوب یوه کمیټه جوړه شي چې د تړونونو د څرنګوالي او د رسنیو د کارکوونکو د امتیازاتو د موضوع په اړه به جدي غور وشي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پکتیا یو شمیر مدني فعالانو او ځوانانو په یو غونډه کې د زورواکو خپل سر وسلوالو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو اقداماتو ملاتړ کړی او دا کار د هیواد د امن او ثبات د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو لپاره مهم بللی. د دې غونډې له حالمونه جیب الله لوخیل خبري.
د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې په یو غونډه کې راټول شوي ول د ولسمشر غنی دا هم وغوښتل چې د قانون ماتونکو د ځمکو د غاصبینو او زورواکو پر وړاندې خپل اقدامات روان وساتي او د خپل ولس په ملاتړ دې باور ولري. په پکتیکا کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر محمد وسیل صالحی آزادۍ راډیو ته ویل
دولت مخالف وسلوالو زموږ دولت ګوښلی دی په هماغه اندازه دغه زورواکو هم زموږ دولت لا ضعیفه کړی او دلته د فساد شتون ته زمینه برابره کړي د خلکو حقوق یې غصب کړي او د خلکو حقوق یې تر پښو لاندې کړي. نو د ولسمشر دغه اقدام د ستایلو دی.
افغان حکومت ویلي چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو لوري د یو شمېر نامسؤوله وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی. مدني فعال غلام رحمان همدرد وایي ولسمشر د زورواکو پر وړاندې خپل اقدامات روان وساتي.
ولسمشر نه مو هیله ده چې کوم اقدام چې روان کړی د دادی جاري وساتي. په دې برخه کې د هیچا لحاظ نه کوي. په دې برخه کې د لوی چا څخه متاثره کیږي نه. ولس د تر شا ولاړ ده. ولس د باور وکړي په ان شاء الله دی به بریالی وي او بریالی ده.
آزاد خبریال او مدنی فعال علی محمد نظری ویل چې پر ټولو خلکو د قانون یو شانت تطبیق د ولس تر ټولو ستره هیله ده.
د دې ولس یو ارمان و چې قانون په هر وګړي چې د زورواکۍ د چورواکۍ د عام وګړي د یو ډول پالیسي په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د زورواکو پر وړاندې د ولس مشر قانوني اقدامات یا قانون ته لیدې راکښول د ولس تر ارمان ممکنه ده چې دغه اقدامات جاری شي.
یو بل تن مدني فعال عظمت کټوازی وایي د افغانستان ثبات او امنیت په دې پورې تړلی چې قانون ماتونکي د محاکمې میز ته راکشي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو لوري د سیمه ایزو غیر مسؤوله وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ ترسره شوي دي. چارواکو زیاته کړي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت ننداره نشي کولی. د هغوی پر وړاندې به اقدام کیږي او ممکن د نیولو دغه لړۍ وغځیږي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بله نیم ساعته خبري مجله آرش همایون درته راوړئ.
تشکران.